د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدي چې پاکستان وایي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوو اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. مخکې د دې غونډې ځای کابل ښودل شوی و. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې خپله سیالي یوې خواته کړي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولم هلته به واک شو.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د چین له سفیر سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې. په غزنی کې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې مسکو د ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسیې جیټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا کړې ده. د هم پورا خبرونه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوری سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه سي. سرتاج عزیز دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینوي. شغل عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې شوې وه. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جګپوری سلاکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړي بیان کې ویل شوی دی چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې شوی او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره تېره ورځ د دې غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د او تجهیزات په برخه کې مرسته وکړي. خو د دغه مرستو اندازه لا تر اوسه معلومه نه ده. په د لوګر محلي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو نن سهار د علي خان کلا په سیمه کې د امنیت قمندانۍ د جنایي برخې یو کارکوونکی په ډزو ټپي کړی او ورور یې ورته وژلی دی. د لوګر د والي ویان د سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي لقمان په نوم د جنایي کارکوونکي په جنایي کارکونکو په لمنځه ولاړو چې نامعلوم کسانو ډزې پرې وکړې. سالی وایي چې د جنایي دغه کارکونکو ورور چې وژل شوی ملکی کسو تر اوسه چا دغه پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخو د غزنی د قرباغ او مقر ولسوالیو ترمنځ په تاوده چینه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه سوي دي او 15 تنه ټپیان دي. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله احمدی دا پیښه تاییدوي خو د ارقامو په اړه دقیق معلومات نه لري. ویل کېږي چې دغه پېښه د 303 موټر او دغه راز یو ټیلر ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې وروسته بیا په سیمه کې البته موټر ورخیستی دی. ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل هیله مندی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي.
که از مقام
دوی موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې له اتلولۍ دفاع وکړو. اوس له سریلانکا سره پر لوبې تمرکز کوو. غواړو هر ډول چې کېږي دا لوبه وګټو او وګورو چې په پای لوبه کې هند یا مالدیف له موږ سره مخامخ کېږي چې بیا به پر هغې لوبې تمرکز کوو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې له هند څخه د جنوبي اسیا د فوټبال لوبو فاینل ګټلی و. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جورنال او رویټرز خبري اژانس د راپورونو له مخې په دغو پلانسو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه سي. امریکای چارواکو ویل چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندۍ پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق پر رمادي کې به د ابتدایي خدماتو پر رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د ښار ته ستانه سي. بان کی مون د شمنه تیرولس پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم حیدر البادی سره وکړه. حیدر البادی د رمادي لیدنې ته وروسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونو له داعش څخه ونیوي. د بان کی مون له دفتر څخه په خبرې سوې خبر پاڼه کې د رمادي بیرته نیول یوه مهمه کامیابي بلل سوې ده. ملګرو ملتونو اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا شل میلیون ډالر په کار دی، خو د سمې رغونې لپاره بیا ډیرو پیسو ته ضرورت شته. مسکو د هغه ترکی د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا کړې ده. روسي جټ تیره میاشت له سوریې سره پر پوله ترکیې په ډزو نسکوره کړې وه. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروف پرون وویل چې موږ له ترکیې چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چلیک او د هغه ملګري ونیسي او د روسي پیلوټ د قتل په خاطر یې عدالت ته راوکاږي. د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ خبره شوه چلیک چې یو ترکمن وسلوال دی که څه هم د دغه پیلوټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو ویلې دی غچ اخیستل یو ابتدایي طبیعي حق دی او د هغه وجدان به د یو شخص په خاطر چې هره ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورېږي. د روسیې سعود څلرویشت ډوله الوتکې دواړو پیلوټانو وروسته له هغې چې له سوریې سره په پوله ترکي ځواکونو وویشته کټپوټ کړی و، خو یو یې په ډزو وژل سو. او وروستی خبر دی چې د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل سوي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې وویل ترکیې پولې ته نږدې په قامشلي کې په چاودنه کې لږ تر لږه شپاړس تنه ووژل سول او له 22 زیات ټپیان سوه. د کوردي ملیشو یو چارواکي رویټرس ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سختدریځې ډلې چې کوردي ملیشه یې په وړاندې جنګېږي ترسره کړی وي. د دغه حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب سایټ کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې پاکستان وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دو اونیو پلان وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې دا غونډه په کابل کې جوړیږي. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې خپله سیالي یوې خواته کړي.
I won't like to react to a former president, but he should know diplomacy and the diplomatic norms. All consulates are open with the agreement of the host government.
کابل کې د هند سفیر دغه راز د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې د هند قونسلګرۍ ډېرې زیاتې دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د حقیقت صدی په پروګرام کې مو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سره خبرې کړي دي.
د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو ښېګڼې شته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې
د انصاف پلټک بل اونیز پروګرام د تخبرو او د غراز اوري چې ملګری ملتونه وایي سکال د مدیترانې لارې اروپا ته له 1 میلیون زیات مهاجر او کډوال رسیدلی دي. پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوو نیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د کابل او اسلام آباد د چارواکو د دې غونډې د جوړېدو په اړه البته د ضدو نقیزو څرګندونو جزئیات له احمد شیبره اورو.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل. څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېر سخت وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کاله د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د ستر اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له لسمې تر پنځلسمې به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وای چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه په کنفرانس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوو اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پشا شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
و مورېدل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اسلام آباد به په دوو نیو کمه موده کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې په اړه یوه څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې چې پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړیتوب لري. تر دې مخکې ویل شوی و چې دا غونډه به په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به کابل د دې غونډې کوربه وي. تر اوسه نه یو بریالی شوی چې په دې اړه د افغانستان د حکومت دریز واخلو چې آیا دا د دې غونډې ځای بدل شوی او دا ځل به بیا هم اسلام آباد د یوې بلې غونډې کوربه وي. تر دې مخکې اسلام آباد د آسیا زړه کنفرانس کوربه هم و چې د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې وشوې. بیا هم په موضوع کې تمکی و. په کابل کې د هند سفیر وای چې د افغانستان د سولې هڅو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. امر سینا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هند دا وښوده چې دا هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي. امر سینا دغه راز وویل چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې د هند فعال ګډون دا مسله یقیني کړه او نورو هیوادونو ته هم پکار ده چې په ورته ګام ولاړ شي. ملالۍ بشیر له امر سینا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د مخکې رسنیو ته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر یا د سولې په راتلونکو خبرو کې هڅه کوي چې د طالبانو پر ځای د حقاني شبکې مشران رامخته کړي. آیا هند ته دا شی د منلو وړ دی؟ هغه په ځواب کې وویل
د
ملا عمر تر مړینې وروسته په حکومت کې د طالبانو نوی مشر اعلان شو. هلته اختر منصور دی، هلته سراج حقانی دی او هلته هیبت الله دی. سراج حقانی تر ډیره بریده برخه دی. په دې حال کې به تاسو پام کړی وي چې افغان حکومت او د امریکا حکومت دواړو له پاکستانه غوښتي دي چې د حقانی پر وړاندې عملیات وکړي. نهایي پریکړه به په جنوري میاشت کې کیږي چې په دې اړه باید څه لاره غوره شي.
There has been a pressure from the Afghan government and Afghan Taliban to خبر لپاره د پاکستان لخوا ډیر فشار اچول کیږي. تاسو په فکر دا بیره د څه لپاره ده؟ او آیا دا په دې معنی ده چې د مخکې په پرتله د نړیوالو لخوا پر پاکستان فشار زیات شوی دی؟
The fact that there is need for peace talks
دا حقیقت چې د سولې خبرو ته اړتیا شته زما په فکر له څوارلسو کلونو راهیسې ځنډېدلی دی. نو طبیعي خبره ده چې بیړه د هر لوري لخوا شته. مسله دا ده چې سوله به څه ډول وي، یعنې آیا دا به د افغانانو په مشري وي، آیا دا به د نورو هیوادونو په منځګړیتوب وي چې خپل مثبت رول ولوبوي تر څو پر طالبانو فشار راولي. ځکه چې دلته باید موږ پوه اوسو چې فشار باید د افغانستان په حکومت نه وي، بلکې د خبرو د پیل لپاره فشار باید طالبانو وی چې د حکومت پر وړاندې جګړه کوي. که پاکستان غواړي دغه اقدام وکړي دا به پر سم لوري خوځیدل.
جنرال مشرف ټول د میډیا د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پوز په خوانی مشر جنرال پرویز مشرف رسنیو ته ویلي چې هندستان باید په افغانستان کې خپل کنسولګری باندې کړی تر څو د هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي. په دې اړه تاسو څه وایاست؟
زه نه غواړم د یو پخوانی ولسمشر خبرو ته ورغبرګ سم. خدای باید په ډیپلوماسۍ او د ډیپلوماسۍ په دود پوهوي. زموږ ټولې قنسلګرۍ د کوربه هیواد په خوښه پرانیستل سوي دي او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې له کوم هیواد سره روابط غواړي او کومه قنسلګرۍ باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي. د یو دریمګړي لخوا دا خبرې په بشپړه توګه د خندا وړ دي او زه نه پوهیږم ولې دی داسې خبرې کوي. په هغو ټولو ځایونو کې چې هندوستان قنسلګری لري پاکستان هم لري. هندوستان هیڅکله نه دی ویلي چې پاکستان د خپل قنسلګری وتړي یا د بل ځای ته یوسي. دا په افغان حکومت پورې تړاو لري چې پریکړه وکړي. همداراز له افغانستان سره زموږ روابط یوازې په افغانستان او هندوستان پورې اړه لري.
The focus of Heart of Asia conference. The Asia Rada conference تمرکز پر افغانستان دی. آیا د پاکستان او هندستان خپلمنځي اړیکې به دا پروسه زیانمنه نکړي؟
څنګه چې تاسو ولیدل موږ یقیني کړ چې زموږ دوه اړخیزه اړیکې او دا خبره چې آیا موږ د خبرو لپاره تیار یو کنه د آسیا زړه پر کانفرنس باید اغیزه ونه کړي. او زموږ وزیر په دې کانفرنس کې برخه واخیسته او له دې لارې موږ ته یو ښه فرصت برابر شو چې خپلې درېدلې خبرې بیرته پیل کړو. هندوستان به راتلونکي کال د آسیا د زړه د کانفرنس کوربه وي. د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او موږ باید خپلې سیمه ییزې ګټې او خپلمنځي رقابتونه لري ځنې وساتو او ټول باید په ګډه کار وکړي. او زه په دې باور یم چې موږ دا کار کړی دی. موږ راتلونکي کال د دغه کانفرنس د کوربه توب وړاندیز وکړ او زه باور لرم نور هیوادونه به همدا کار وکړي چې کله موږ د دغه کانفرنس کوربه شو.
ځینې څېړونکي وایي چې ټاپي پروژه هندوستان ته ځینو پاکستان به د خپل توان په بیه دغه پروژه د هندوستان پر وړاندې د فشار په توګه وکاروي. ستاسو په فکر د داسې حالت مخنیوی څنګه کېدای شي؟
لومړی زه فکر کوم د ټاپي پروژې برخه هیوادونه به داسې یو اړخیز ګام نه پورته کوي، ځکه چې دا د سیمه ییز تماس او اقتصادي ودې لپاره مهمه پروژه ده. او له همدې کبله موږ په بشپړه توګه ژمن یو او بشپړه باور لرو چې ټول هیوادونه به خپله ژمنه ترسره کړي. د هغو هیوادونو په ګډون چې د ګاز د پایپ لاین د تیرېدو جواز لاسلیک کوي. زه دا هم غواړم ووایم چې د پروژې زیاته برخه ګټه هندوستان ته رسیږي. هر هیواد خپل برخه غاز ترلاسه کوي، نو دا به افغانستان او پاکستان دواړو ته هم ګټه وکړي.
India has been very supportive of Hindustan په دې وروستیو کې افغانستان سره د هلیکوپټر مرسته وکړه. آیا هندستان بل افغانستان سره نور نظامی مرسته هم وکړي؟
See, you know, I think all the support that we provide to Afghanistan is fairly
له افغانستان سره زموږ ټولې مرستې ډېرې څرګندې او معلومې دي. دا د هندوستان د نوي حکومت د پالیسۍ برخه ده چې موږ باید د جنوبي آسیا ټولې سیمې ته یو ځایي پرمختګ ورکړو. هر اړخیزه وده زموږ شعار دی. موږ په جنوبي آسیا کې هر هیواد ته داسې ګورو چې خپله اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي. د نظامي مرستې په اړه موږ پوهیږو چې په افغانستان کې هوایي ملاتړ ته اړتیا وه او افغان ځواکونو د خپلې دفاع لپاره ورته اړتیا درلوده، نو د هندوستان حکومت د مرستې لپاره ورمخته شو او زمونږ صدر اعظم ورته ویلي چې موږ به د افغان حکومت د اړتیاو سره سم ګورو چې اړینې کمبودي په کوم ځای کې دي. که څه هم د ناټو او آیساف ځواکونو او اوس د غوڅ ملاتړ د ماموریت دا دنده ده چې افغان امنیتي ځواکونه مجهز کړي، د افغان حکومت لخوا موږ ته کوم لیست نه دی لیږل شوی او یادا چې کوم تجهیزات به راځي خو دا به په دې پورې اړه لري چې افغان حکومت څه غواړي.
په کابل کې د هند له سفیر سره د افغانستان د سولې د بهیر د اسلام آباد او نوی ډیلی او د غراز د کابل اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو په اړه مرکه وه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د پنځشنبې ورځ ده او بیا هم د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام ورده چې په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي او دغه راز نن پنځشنبې هم د 2015 میلادي کال وروستۍ ورځ ده، یعنی نن د دسمبر یو دیرشمه ده. 2015 کال افغانستان له امنیتي پلوه له څه ډول ستونزو سره مخامخ و او 2016 کال به له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره څه ډول کال وي، د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه زموک او له د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې چې د افغانستان په وخت د ماښام له 2 بجو پیلېږي د سهار تر 2 بجو دوام کوي هم مه هېروئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو او بیلابیلو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو مقالې لیکلي دي. نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي، په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د مبارزې په برخه کې هڅې کوي، داسې ښکاري چې یو ځل بیا په افغانستان کې پخوانی دښمن راڅرګندېږي. دغې ورځپاڼې القاعده شبکې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې شبکې روزنیز کمپونه جوړیږي او د موضوع د امریکا دفاع وزارت او استخباراتي ادارې ارباسي چې پر دې غور وکړي چې آیا دغه سیمه به یو ځل بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره په یوه روزنیزه سیمه بدله نسي. نیویارک ټایمز زیاتوي، دغه کمپونه تر هغو لوی نه دي چې اوسامه بن لادن د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو د مخه جوړ کړی وه، خو وایي د نورو امنیتي ګواښونو په ترڅ کې د القاعده شبکې د نوي روزنیزو کمپونو جوړېدل د اندېښنې وړ دي. د نیویارک ټایمز په خبره د افغانستان وضعیت د 2015 کال د دوهمې نیمایي را په دې خوا کړکېچن سوی دی. پینتاګون هم په یوه راپور کې چې 2 اونۍ وړاندې خپور سوی و همدې موضوع ته په اشاره ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د دې سبب سوي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 20% ډېر سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د امریکا پارلمان ته ویلي، د حقانی شبکه چې په پاکستان کې ده په افغانستان کې د القاعده شبکې یو له تر ټولو مهمو ملاتړو څخه ده. نیویارک ټایمز د جنرال کیمپل قول لیکي، د دوړو ډلو هدف د افغانستان دولت رنګول، له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو ایستل او هلته د یو نوي توندلاري دولت رامنځته کول دي. کیمپل دا هم ویلي که تر اوسه ډیرو کسانو د القاعده شبکې ته د نړیوال جهاد لپاره د یو اخلاقي بنیاد په توګه کتل، هغوی داعش ته هم د یو عملي ځواک په سترګه ګوري. واشنگتن پوسټ رسپنې بیا په وروستۍ ګڼه کې لیکلي، د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د زورواکو کسانو پر ځای د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې د یو عصري پوځ د رامنځته کولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر دغه نوې ودانۍ چې کوچنی پنټاګون یادیږي او د امریکا په مالي مرسته جوړه سوې د وسلوالو یاغیانو د ماتې لپاره د قومندې د یو مرکز په نوم یاده کړه. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ودانۍ له پرانستلو سره هممهاله د دغه هیواد په ختیځ کې د ننګرهار لاچین ولسوالۍ څخه د دولت پلوي خصوصي ملیشو لخوا د ظلم او زور زیاتي راپورونه خپاره سوه. افغان حکومت راپور ورکړ چې دغه ملیشو په یو غچ اخیستونکي اقدام سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې د څلور غړو سرونه پرې کړه. ورځپاڼه زیاتوي دا پیښه په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان له کورنۍ جګړې څخه تر ټولو ناوړه ګټه اخیستنه ده چې د زورواکو لخوا د زور زیاتي په اړه اندېښنې ډېروي. لیکوال کاږي دا کار کولی سي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالب وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د اشرف غني د حکومت هڅې کمزوري کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې اداره وایي سږکال څه باندې 1 میلیون اوبښۍ له 1 میلیون زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. له سوریایانو وروسته تر ټولو لویه برخه هم افغانان جوړوي. افغانانو هم اکثرا اروپایي هیوادونو ته د تلو په نیت ډېری جرمني ته رسېدلی دي. جرمني هم هغه هیواد دی چې په وروستیو کې ویلي دي چې هغه افغانان به بېرته له خپلې خاورې وباسي چې د پناه اخیستو مستحق نه دي او تر ډېره د اقتصادي ستونزو له کبله یې خپل هیواد پرېښی دی. لبلی خو بیا د افغانستان ولس جرګې پرون د انسان د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون هغه زمیمه تصویب کړه چې لمخې د کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې خپلې خاورې په زوره پناه غوښتونکي یا کډوال وباسي. دغه راز ولس جرګې له ترکیې سره د مالی او پوځي همکاری یو سند هم پرون تصویب کړ. نور جزئیات د خان محمد سین پر راپور کاورو.
د ځمکې اوبو او هوا له لارې د انسان د قاچاق مخنیوي په کوربه هیوادونو کې د کډوالو حقونه د کډوالۍ د مجبوریتونو سیړل او په دې برخه کې له ځایي هیوادونو سره مرستې کول د انسان د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون په زمیمه کې هغه شامل موادو چې ولسی جرګې په د چهارشنبې په ورځ بحثونه وکړل. د یاد نړیوال کنوانسیون زمیمه په دې وروستیو کې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویبولو په مقصد سپارل شوې وه. د ولسی جرګې غړي احمد بهزاد وبل په هر نړیوال تفاهم لیک کې د لاسلیک کوونکو هواد لخوا د شرط ایښیدلو حق خوندي وي او دغه زمیمه هغه مهال د افغانستان په ګټه ده چې په بهرنۍ هوادونو کې د افغان کډوالو حقونه خوندي وي.
در پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ماده 18 تا حدود زیادی نگران کننده است.
د دې پروتکل اتلسمه ماده د تشویش وړ ده. دا ماده د کډوالو کوربه هیواد ته حق ورکوي چې کډوال له خپل خوره وباسي. موږ باید د حق شرط څخه کار واخلو. لا اتلسمه ماده پرته نور ټول پروتکل د منلو وړ ده.
د جرګې د بحث دوهمه موضوع له افغانستان سره د ترکیې د مالی او پوځي مرستو تفاهم نامه وه. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس محمد عمر ننګیالی د دې تفاهم نامې جزئیات داسې بیان کړل.
د دې وکړلیک پر بنسټ د ترکیې حکومت 4,000,000 د ترکیې لیره د افغانستان حکومت لپاره ځانګړي کړي دي. د دې هدفونو لکه د رسمي سفرونو، د ښوونیزو کورسونو، لګښت د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت وسلوالو ځواکونو پرسنل ته د خوراکي توکو تادیه کول او همدارنګه په کابل کې د عسکري لیسې او عربي ښوونځي د سون موادو د لګښت لپاره کارول کیږي.
پر دې موضوع د رایګیری وروسته د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل:
تر لاندې دو نړیوالو سندونو باندې بحث او رایګیری رای اخیستل، موافق شین کارت، مخالف سول، تایید
کړل.
افغانستان په وروستیو سه باندې دیارلسو کلونو کې د نړۍ له سه باندې 200 هیوادونو سره موافقتنامې او ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي چې ایتالیا، استرالیا، جرمنی، هندوستان، امریکا او داسې نور پکې شامل دي. خو خلک وایي سرنګه چې لازمه ده پر دغه تړونونو عمل نه دی شوی. دوی وایي افغانستان باید دا ظرفیت ومومي چې پر لاسلیک کوونکو هیوادونو تاکید وکړي چې د دې سندونو مواد په عمل کې پلي کړي.
و مرزل چه د افغانستان ولسی جرګه پرون دوه سندونه تصویب کړل، یو له ترکیې سره د افغانستان له افغانستان سره د ترکیې د مالی او پوځي همکاریو سند، او بل هم د انسان د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کانونسون هغه زمیمه چې له کوربه هیوادونو له هغو هیوادونو چې پناه غوښتونکو او دغه راز کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې په زوره له خپلې خاورې دغه پناه غوښتونکي یا کډوال وباسي. ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې سږ کال له 1 میلیون زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې اورئ، خو د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې 2019 پروګرامونه لرو، د حقیقت څه دی؟ په 2019 پروګرام کې مو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس شاه سلطان عاکفي سره خبرې کړې.
د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شیګنې سته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نماندان په یو لیست کې
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دنده پای ته رسیدلې او خپل وړاندیزونه ولسمشر ته وړاندې کړي چې پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اصلاح او د غرض د نوي کمیشنرانو ټاکلو لپاره د غوروي کمیټه جوړه شوې چې په کاري امپایل کړی دی. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل نور معلومات ترلاسه کولای شي. خو اوس بیا هم قاسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جمهوریت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانونه د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړه شي. په غزنی کې په ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه او 25 نور ژوبل دي. لاسي مې د ازادۍ رادیو خبرې لوي چې پیښه د مقر او قرباغ ترمنځ تاوده چې نسیمه کې نن سهار د 303 مسافروړونکو موټر او ټیلر ترمنځ د ټکر لامل سوې ده. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو نن سهار د علي خان خلاف سیمه کې د امنیت قومندانۍ د جنایي برخې یو کارکونکی په ډزو ټپي کړی او ورور یې ورته وژلی دی. نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه کوي. راپورونه وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن شتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د شرط ستانه سي. اخواد عراق صدر اعظم حیدر عبادی تیر ورځ ویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. مسکو د هغه ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا کړې ده. روسي جټ تیره میاشت له سوریې سره په پوله ترکیې په ډزونه سپور کړې وه. او د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په خبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونه کسان مړه او ژوبل سوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .org یا .com. د غرض په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صاف او واضح اورېدلی شئ که چیرې انټرنیټ لاسرسی ولرئ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل، 2019 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر دې مخکې د کډوالو په اړه یو راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سږ کال له 1 میلیون زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. افغانان هم په دې ډله کې لویه برخه ده. د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په 2014 میلادي کال کې 219,000 کسان د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته تیر شوي دي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتګ چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږتر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږتر لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راواوښتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بی ساري حد ته لوړ شو او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهییز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
اروپا ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو د احصایې په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې د وروستۍ شمیرې په باب واورېده چې وایي له 1,000,000 زیات کډوال سږ کال د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې بیا البته د بلخ څانګې پر یو شمیر هغو کورنیو مرستې ویشلې دي چې د ژمي په رارسېدو سره له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هغه کورنۍ دي چې په ماینونو، چاودنو او نورو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا هم د وجود ځینې غړي یې پرې شوي دي. تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې.
د ماین پاکۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر په مزار شریف کې د انفجاري حملو او لجنګ څخه د پاتې شویو نه انفلاق شویو ماینونو د انفجار قربانیانو سره باندې یو سلوشل کورنۍ ته ژمنې مرستې مساعدې کړې. په شمالتون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مشر عبدالوکیل وایي چې هغه 122 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي ژمنې مرستې ویشلې دي چې تیر کال یې د انفجاري حملو او یا هم لجنګ څخه د پاتو نه انفلاق شویو ماینونو د انفجار له امله د کورنۍ غړي معلول شوي او یا هم شهیدان شوی دي. د هغه په خبره چې د امرسته یې د بلخ ولایت د 1,300 اوسیدونکو ته چې د دوی د سروې پر اساس مستحق شمیرل شوی ویشلې دي. عبدالوکیل یې پاړه وویل
که با 122 پامیله که
از دای وای چې 122 کورنو ته یې چې د کورنۍ غړي د جنگ یا ماین او یا هم انفجار لامل وشل شي او یا هم ملول شوی د امرسته چې پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي ویشلې دي. دای وای چې په مجموع کې درې قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي په دې مرستو کې شامل دي. وکیل وایي چې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ څانګې دفتر یوه اساسي دنده له جنګه پاتې د ناچاودلو ماینونو د انفجار او د انفجاري حملو قربانیانو ته مرسته رسول دي. د هغه په خبره چې د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې له جنګه د پاتو شویو ناانفلاق شویو ماینونو د انفجار له امله د 3000 کورنیو ځینې غړي یا شهیدان شوي او یا هم ملول شوي دي. نعمت الله هغه 9 کلن کس دی چې تیر کال یې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ په مرکز کې د یوې انتحاري حملې په ترڅ کې خپل یوه پښه له لاسه ورکړه. دی وایي چې د کار کولو وړتیا نه لري او دولت هم د هغوی د سیمې د مالونو د ژوندانه وضعیت ته بې پامه دی. نوموړی د فقر او د کاري زمینې له نشتون څخه سر ټکوي.
ما خودمو یک کسبکار بودیم، یعنی پای ما را زد او
زخپله یو کسبکار وم چې په مې د انفجار لامل قطع شو، ټول پیسې مې په پخه ولګولې، کار نشم کولای او روزګار یم، ژوند خراب دی. په هټۍ کې ناس وم چې 14 وشو په مې لاله سوار کړ. لیلی د هغه خزه مستعار نوم دی چې ورور یې د مزار سمنګان په لار د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی او ترې درې بچیان یتیم پاتې دي او د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسي. لیلی وایي چې دولت د شهیدانو د کورنیو غړو او همدارنګه د معلولینو ژوند ته هیڅ ډول پاملرنه نه لري.
په همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. 2 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو لکه څنګه چې مې مخکې وویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سره خبرې کړي، خو لومړی پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو، زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د یو اوریدونکو ستونزه راخسي. دا چې ستونزه څه ده او د چا ده په خپلې ووري.
زه محمد زئی اکبر از فراه د ولایت د خاکسفی د ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی ته خبره کوم.
ستونزه مو سره کېدې شي د خپل ستونزه په اړه راته وایي؟
ستونزه دا غټه ستونزه ده. دا پاسپورټو پر برابر ده چې موږ د فراه د پاسپورټو ویزې پر ایرات باندې دي. هلته په ایرات کې 2 میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې نور ویزو ته نوبت نه رسي. چې ورسي نوبت ډېرې ویزې هوایي دي. چې زمینی وسي هغه یوه میاشت وخت لري، زیات وخت 2 میاشتې وخت لري، کنه یوه میاشت وخت لري. دا د موږ خور غریب دپاره غټه ده چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر دي. دا خو څنګه رايي فراته زموږ د ویزو وخت 3 میاشتې 4 میاشتې وسي او زمینی وسي دا خور غریب خلک د تیارو ودو نوبت کی تیر خپل خپل پاسپورټو نه یخی دي چې وای دا مستګټ نه کوي. بیا خپل کندی اړي او نیمروز د شوی مش پکندار کې ویزه کې دا پره د والی سره مرکه وسی چې دا زموږ د ویزو د پاسپورټو مشکل حل کړي.
تاسو تر اوسه پر مراجعه نه کړې چارواکو سره تل چې دوی څه وایي په دې اړه باندې تاسو ستونزې پاړه؟
زموږ راځتر چارواکو پر نه رسېږي مو سوال کې کای ته نه کړې دي. نه راځي نه څنګه لري پره تر راځي نه د پره پاسپورټ پکندار ویزه کوي او پرې رات باندې دی. پرې رات چې ور سره غم دته مشکلات سره به نشته مش په نوبت کې بره پاسپورټ څنګه غم کې رسې غو چاغې زیوې دا غټ نه
سم ده. ان شاء الله موږ اچھا کوو چې تاسو د ستونزه د چارواکو سره شریک کوو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټه کې
د دغه اوریدونکو ستونزه مو د فراه ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخې ته کې خدا. خاغلی ننګ په اړه راته وویل
دا مشکلات واقعا سته. یعنی ډیر کله د منګه د فراه خلک له ډیر لری منطقې نه راځي، مثلا د مرز نه، د قلیکا، پشتکو دغه منطقو نه راځي، لاش جوین نه راځي. ډیر لری منطقه ده. بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري. په فراه کې کله کله شپه تیره شي، بیا له دین چې ایرات ته ځي نو یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، پنځه ورځې، اتلس ورځې دوی هلته پاتې کېږي. چې دا په دوی باندې بے انتہا ډیر ګرانه تمامیږي او سړی چې بیخي کور کې شي نه لري. د دې مشکل لپاره موږ هڅې پیل کړې. دا سخت کال زه ایران ته لاړم، بیا له ډیپلوماتیک چینل نه په دې باندې خبره وسوه. ایرانیانو علاقمندې وښووله چې په فرا کې یو کنسولګری خلاصه کړي، تجارتي کم له کمه د ویزو تر حده. نو بیا دغه کار دوی ومانه، ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري. مونږ دا مونږ شرط یې ښیو چې که زمونږ په فرا کې مونږ ایرانی کنسولګری خلاصو، نو دوی دې په بیرجند کې د زمونږ څنګ ته د خراسان جنوبي کې مونږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي. دغسې یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمنځ دا موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي. نو که دوی موافقه وکړي بیا دلته مونږ که د پخپله په فرا کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کېږي، او چې تر څو پورې دا مشکل حل نه سي، یعنی دلته کنسولګری جوړه نه سي، بیا به دا مشکل پاتې وي. او یو بل دلیل یې دا هم ده چې چون ایران خپله یو اړخ طرف د افغانانو نه ده چې د افغانانو په لاس کې وي، هغه هم یو مقدار دغسې تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرفه سي، یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډېر ده. بیا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تر څو پورې هغه یو شخص هویت سپیناوی کوي، نو دوی هغه لیږي اسناد، نو لږ وخت لګیږي. بس درې څلور نور مسایل هم دي، دلایل ځینې د ایران د اړخه دي چې هغه اصولا د دوی حق ده چې دغه چک او کنټرول وکړي.
په دې اساس باندې یوازې دا به د فرا ستونزه نه وي، د نورو ګاونډۍ ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې کنسولګری ته مراجعه وکړي، د هغوی ستونزه به هم همداشان وي.
بالکل بالکل، دا د غور ولایت، بادغیس، ډېرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و، یو طرز کار چې یو اجازه نامه وه، یو عبور نامه هغه به ایرانیانو ورکوله، بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و، دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه و، یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو، نو دغسې یو عبور نامه، مرور نامه دوی ورته وایي، هغه یې ورکوله. په هغه باندې به مشکل حل کېدو. دا خلک هم ډېر عادت شوي وو، ځکه دا دومره کلونه دغه مرز او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه وو، اوس ډېر دی. او دا خدمات د دوی د ویزې سیکشن چې ده، هغه هم ځینې تخنیکي دلایل وایي، کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا سلوي ورکوو یا دوه سوه، هغه بیا تعداد پرسي، بیا امتیازي حق چې دوی غواړي. داسې یو یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو، دوی موږ ته قناعت راکوي. د تک ډېر ده اصلا، یعنی دا تک د بیخي ډېر ده، لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو. که دا مشکل ده، دا کومې مسئلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته، هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده، یعنی ډېر خلک نه ځي. مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی، او دی تر هند نه شي تللی، ایران کې ارزانه ده. یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره، دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي، او بعضې د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو. دا مسایل ټول چې سره یو ځای کې ده، په هر حال دولت چې خدمات خپل وسي کې د ملک په کچه، بیا به دا مشکل حل کیږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورست تیر شي، او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي
ازریف وی ګرک وی ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو، دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه چې تاسو واوریدله. تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. خو په تلو تلو کې زموږ د اړیکو شمیره هم له ځانه سره ولیکئ: 0992893 له ملتیا مو مننه کوم.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ډیر زیات مننه کوم عاکف صاحب چې موږ د مرکه فرصت راکړي. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پس له ډېر مشکلاتو ستونزو څخه په کار پیل وکړي او بالاخره کار یې بشپړ کړي، فکر کوي څونه هغه بسته د پیشنهادونو چې تاسو حکومت وړاندې کړی څونه مطمئن یاست چې بالاخره دا به هم عملي سي او عملي جنبه به خپل کړي؟
ډیره مننه جناب سنوال صاحب، خوشبختانه په دغه سی ورځ باندې زه ته خبري سره کوم چې فقط درې ساعته مخکې څلور ساعته مخکې جلال احمد رئیس جمهور د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون غړي په خپل حضور کې ومنل او موږ د خپل کار د دوهم پړاو یا د وروستي پړاو د وړاندیزونو بسته و دته تقدیم کړه او په مجلس کې د ملي والي د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم تشریف درلودي او د جمهوري ریاست د مقام مرستیال جناب استاد دانش هم تشریف درلودي او په هغه ځای کې جلالت ما رئیس جمهور په ډیره خوشي د وړاندیزونو بسته ومنله او اعلان وکړي چې همدغه پیشنهادونه به په راتلونکي کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بنسټ او اساس به تشکیلوي.
کوم مشخص پیشنهادونه؟
بالکل پیشنهادونه په دوهم بسته کې ډیر ول، ځکه خو نو دا د کار پای او په حقیقت کې زموږ د پنځو میاشتو د کار هغه لویه برخه همدا وه. په دې کې موږ د انتخاباتي نظام چې ولسمشر مخکې بیرته راجع کړی و د ژورې مطالعې لپاره د انتخاباتي نظام وړاندیز د دې وارې مو یو بل ټاکنیز نظام هم وړاندې کوي چې په نامه د ان ډی آر ملټي ډایمینشنل ریپرزنټیشن سیستم یا په فارسي او پښتو باندې څو بعدي استازیتوب نظام دا مورته وړاندې کړلو. د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شګنيسته، اول تر ټولو مهمه خبر دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې، د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف نوماندان په یو لیست کې، د خپلواکو نوماندانو یو اتحاد په یو لیست کې او همدارنګه د منفردو خپلواکو نوماندانو نمونه او کاندیداتوري دا په دې انتخاباتو کې سره درېدلای شي او پر په مساوي شرایطو او معیارونو باندې دوی رقابت سره کوي.
یو انتقاد چې کې فساد ترهم متوجه دی او د انتخاباتو خپل کمیسیون هم دا مسله یاد کړې او حتی د پارلمان ځینې وکیلان هم دا مسله یاد کړې چې دا اوسنۍ اس ان ټي وی سیستم چې په افغانستان کې موجود دی دا د افغانستان د شرایطو مطابق دی، ځکه چې په افغانستان کې د ګوندي نظام چې د حزبي نظام یا کوم سیستم چې تاسو یاد کړئ خو دې اړه باندې خلک ډېر بلدیت نه لري، ډېر معلومات نه لري، نو فکر نه کوي دا په آینده کې یو مشکل رامنځته کړي؟
بالکل قطعا اس ان ټي وی ټاکنیز نظام د افغانستان په ګټه نه دی. تر ټولو یو مثال فکر کوم ویل کافی دی د دې لپاره چې هر افغان په دې قانع شي چې اس ان ټي وی نظام ښه نظام نه دی.
په کوم دلیل؟
اوس وایم، دغه ستاسو سنید ولوسی جرګې غړي چې تشریف لري په تالار کې ناشته خپل شپږم کال کار کوي خلاف د قانون، دوی د تیرو ټاکنو فقط اته دیرش او یا نه دیرش فیصد رای ورکونکو استازي توپ کوي. یعنی اس ان ټي وی ټاکنیز نظام داسې یو نظام دی چې په دې کې د شپې تو فیصد نه زیات رای ضایع کیږي، اما هم په موازی نظام کې که حکومت ومني، هم په ام ډي ار نظام کې که ومنل سي، اقلا دغه ضایعات د رایو به د اوس د حالت سره په پرتله دا به چپاسي. یعنی بیا به موږ تاسې د شپې تو د اویا فیصد افغان رایو ورکوونکو استازي لرو په ولسي جرګه کې او بالعکس ضایعات تر رایو به مو د دیرش نه تر څلوېښتو پورې وي. دا یو شګنه ده او د اس ان ټي وی دا لوی ضعف دی. دوهم ضعف یې څه دی؟ وخت چې د اس ان ټي وی لارې مستقل منفرد نوماندان چې د هیڅ یو حزب د هیڅ یو سیاسي سازمان تابع نه بولي ځانونه، منفرد دوی نوماندان کیږي، منفرد انتخاباتي مبارزه کوي، یا د پیسو په زور، یا د قوم په زور، یا د هر شي په زور دوی راضي استاجی کیږي، بیا نو دوی هیڅ چاته ځان مسؤل نه بولي. دا موږ تاسو خو د دې ټولنې د حوزه او حالات او عقلم د دلسو کلو یو لس کلو شاهدان یو چې د ولسی جرګې محترم غړي هیڅ چاته ځان جواب وې نه بولي. وخت چې دوی ځانونه جواب وې نه بولي نو د ولسی جرګې همدغه حالت دی چې کله نصاب نسته، کله د دوی په خپل منځو کې سره داوی وي، او کله دوی خپل یو پر بل شاهدی وایي چې ورور دا فساد کوي یا هغه فساد کوي. اما بلعکس کله که نظام تناسبي سو، کله که سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې رقابت ته ودرېدل، اول خو لویه ګټه به دا وي چې هر سیاسي ګوند مجبور دی د دې لپاره چې د بل سیاسي ګوند د نوماندانو څخه ښه رایه واخلي. هر ګوند کوشش کوي چې خپل هغه تر ټولو مشهور سړی، تر ټولو نامدار سړی، نیک نامه سړی په ولس او په قام کې دا کاندید کړي چې ډېره رایه د بل حزب وګټي. اما اوس خداسې نه ده، اوس خو هر څوک په خپل سر دی. دوهمه خبره دا ده چې کله چې دغه حزبي وکیلان ورغلل ولسی جرګې ته، سیاسي ګوند خو سیاسي آینده لري. سیاسي ګوند دغه وکیلان کنټرولوي، دوی نه پرېږدي چې دوی غیر حاضري وکړي، دوی نه پرېږدي چې دوی بدبختي وکړي، دوی نه پرېږدي چې خدای نه خواسته دوی په فساد کې ککړ شي. نو دغه ټولې هغه ګټې دي چې په اسنټیو نظام کې نشته، اما هم په موازی نظام کې، هم په ام ډي آر کې لا بیشتره دغه ګټې به بیا مشتاسي خیر سره لرو.
ولې دلته بل مشکل هم مطرح دی، هغه دا چې دا سیستم به یو څه وخت ونیسي. اندیت په کتو چې ډېر تاکید پر دی چې باید انتخاباتي اصلاحات ژر رامنځته شي او ژر انتخابات ته لاره هواره کړي، ولې دا نور سیستمونه چې تاسو مطرح کړل دا یو څه وخت نیسي؟
موږ دا مطالعه کړې دي. اول خو موږ قطعا حکومت ته دا نه دي ویلي او دا نه وایو چې ته همدا نن تطبیق کړه، ځکه ته چې هر اصلاح راولې نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په د حکومتداري په نورو اړخونو کې هم چې ته اصلاحات راولې، اصلاحات وخت گیر دي. اما اوس هم بلا شکه حکومت نن جاتماب رئیس جمهور اعلان وکړي چې د راتلونکو کال په دوبی کې او یا په منی کې، په دوبی او یا منی کې انتخابات کوي. معنا یې دا ده چې اقلا د اوس څخه تر دوبی پورې موږ تاسې کم تر کمه نه میاشتې وخت لرو، او که تر منی پورې کې، د منی تر پایه پورې کې موږ تاسې ذخیره بسته یو کال وخت لرو. بناءً یو کال یا لس میاشتې وخت کافی وخت دی د دې لپاره چې لازمي تیاری ونیول سي. اما حتمی نه ده چې په همدغه انتخابات کې دا نظام بدل سي، کېدای شي نظام په بل انتخابات لپاره چې 15 کال شپږ کال بعد یې لور بدل سي.
مجموع کې دا کمیسیون د خو خاصتا داسې یو نظر دی چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت جوړښت یو سیاسي مصلحت و، نو په دغه شکل باندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولم یو سیاسي برنامه یا سیاسي مصلحت و. نو بنا هغه پیشنهادونه یا پیسې به اصلاحات چې په انتخاباتي سیستم کې راځي دا ممکن متاثر دي دغه حالت څخه. ستاسو جواب په دې اړه څه دی؟
زه د دوی نظریاتو ته احترام لرم، اما یو خبره کوم دا چې د ملي والی حکومت چې رامنځته سو، اوس موږ افغانان کرا کرار دې نتیجې ته سر رسیږو چې تر هغه چې خدای ناخواسته پروش کال وینې توی سوی وای، دا لوی دستاورد دی. یو دوهم، ټول واجد شرایط افغانان د تیر کال د ولسمشری په ټاکنو په دوهم دور کې خونو همدغه دوه ډاکټر صاحبانو ته یا دې ته یا هې ته رایا اچولې ده، او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ټاکنو په نتیجه کې هر افغان چې رایا اچولې ده ویني چې د درایا الته استازي لري په هیڅ بل انتخابات کې بل ځای داسې نه پیښ شوی. دا دوهم مثبت قدم دی. درې، که اوس د ملي والی حکومت غواړي چې دا ډول اصلاحات په ټاکنیز نظام او چارو کې راسي چې تیرې ناخوالې پکې کې تکرار نسی، نو زما په اند دا مثبت عمل دی. څلرم،
اوس فکر نه کوي چې دا به د قانون سره په ټکر کې راسي. انتخابات قانون موجود دی،
بالکل موجود دی. قانون چا جوړ کړی دی؟ قانون د اساسي قانون په حکم سره پارلمان یې تصویبوي، ولسمشر توشیح کوي، او د اساسي قانون نه اویایمه ماده صلاحیت ورکړی دی حکومت ته د افغانستان چې د پارلمان په تعطیل کې کولای شي د چارو غیر مالی بودیجې نه په نورو ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي. دا قانوني امر دی، دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان، او دا کار کړی دی. او بیا به موکي
تاسو د کمیسیون د ترکیب مسله یاد کړئ. پدې اړه زم غواړم پوښتنه چې دا کمشنران چې فعلاً په کمیسیون کې موجود دي، دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
موجود په دې کمیسیون کې. نو اوس که چېرې د نوي کمشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمشنران موجود دي، دا به بالاخره فکر نه کوي یو بل مشکل ده؟
قطعا داغه کمیشنر صاحبان چې دا ستدي کورې ودان چې دا دوه دیم درې کاله کار کړی دي، د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه یې خپل کړی دي. دا چې خپل کارونه یې قانوني کړی دي، غیر قانوني کړی دي، هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او واورېدل. زه هیڅ پاس نه پر کوم د دوی د کور ودان وي، کارونه یې اجرا کړل. اما اوس چې قانون نوی کیږي او قانون بدلیږي، تعدیلیږي، خو نو دا قانون بیا نافذ دی او دا قانون چې نافذ دی، اصول او چارې بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمېږي. هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داسې فکر وکړي چې ولا نو ما که چوکۍ د لاسه ورکړ نو غیر قانوني سو، فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډیره درسته او ثابته وي. بلکل د دوی د کور ودانې کارونه یې خپل کړي دي. حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي. شرایط دغه سی وه او زه دغه سی وه غوسم دغه سی په آینده کې هم څوک ضمانت نشي کولی چې هیڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي، اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ سو، قانون تعدیل سو، قانون نوی سو، د نوي قانون پر اساس نوي اجراءات کېږي او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
درې ذاته مننه کوم اکفي صاحب چې فرصت پر راکړی او مشتر مرکه وکړه.
کور ودان سلمل سر، ډېر مننه ستاسو څخه. خیر وي.